The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د زیارت پرز کال 2023 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبریال دانیل پرل په تختبلو او وژلو کې مرکزی تورن احمد سید عمر شیخ او د هغه سره د نورو درو کسانو د خوشی کولو حکم کړی نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل تازه رپورٹ کې ویلي پاکستان کې د تیر کال په مقابله کې کرپشن یا بډې رشوتونه نور هم زیات شوي او د نړۍ 180 ملکونو په فهرست کې څلور درجه راښکته کېدو سره په 140 نمبر راغلی دی د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به راتلونکي هفته په ملک کې د ویکسین ورکولو عمل شروع کوي او سوات شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال دانیل پرل په تختبلو او وژلو کې مرکزی تورن تن احمد سعید عمر شیخ او د هغه سره د نورو درو کسانو د خوشی کولو حکم کړي د سن صوبي حکومت او د دانیل پرل کورنۍ د سن های کورټ د هغه فیصله خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړو چې پکې های کورټ تیر کال د اپریل په میاشت کې د عمر شیخ او هغه سره د نورو درې تورن کسانو سزا بدله کړې و د سپریم کورټ تر کسیزه بنچ د سن های کورټ فیصله په ځای ساتلې او د عمر شیخ او د هغه سره درې نورو تورن کسانو د خوشی کولو حکم یې کړی دا تازه فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلی چې تیر ورځ د دانیل پرل د کورنۍ وکیل ویلو د دانیل پرل په تختونه او وژنه کې تورن عمر شیخ منلی چې په دغه وژنه کې یو څو کردار لوبولو عمر شیخ ته په دغه مقدمه کې د مرګ سزا اورولې شوې و خو د سن های کورټ تیر کال د اپریل په میاشت کې دغه سزا په اوو کاله قید کې بدله کړې و د دانیل پرل کورنۍ د خپل وکیل په ذریعه په یو بیان کې د سپریم کورټ په نننۍ فیصله باندې د مایوسۍ څرګندونه کړې او دای د انصاف سره ټوکې بللې دي د پرل د کورنۍ وکیل محمود شیخ ویلي د دوی سره یوازینۍ لار سپریم کورټ ته د خپلې فیصلې خلاف د نظر ثانی اپیل دی خو زیاته کړي د سپریم کورټ د ججانو هم دغه ډله به خپلې فیصلې تابع کتنه کوي امریکایي وکیل ورسپانه وال سټریټ جرنل د جنوبي ایشیا لپاره مشر خبريال دانیل پرل کراچۍ کې په کال 2002 کې تونلارو د تختول ورستو وجلیو نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورت کې ویلي پاکستان کې د تیر کال په مقابله کې کرپشن یا بډې رشوتونه نور هم زیات شوي او د نړۍ 180 ملکونو په فهرست کې څلور درجه راښکته کېدو سره 140 نمبر ته تللی دی ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2020 په حق لاخپور کلګي رپورت کې ویلي پاکستان کې کرپشن د صحت نظام باندې ډیر بد اثر غورځولې او د کورونا وایرس د خطرې ترڅنګ پاکستان په جمهوریت توګه باندې پښاب وتلې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2019 په فهرست کې د پاکستان نوم په 140 او کال 2013 کې په 112 نمبر وو د پاکستان د احتساب قامی ادارې لخوا د کرپشن راکمولو داوو باوجود د ترانسپیرنسی انټرنیشنل رپورت وايي چې په دغه ملک په حکومتي کچه باندې کرپشن یا بډې رشوتونه زیات شوې دي د پاکستان د نیب اداره وايي چې په تیرو دوه کلونو کې د ملکی سیاستدانانو او نورو مالدار خلکو لخوا په کرپشن کې پټې کړې 300 ارب روپۍ ترلاسه کړې دي خو اپوزیشن ګوندونه د پاکستان په حکومت باندې نیوکه کوي او وايي دغه اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به راتلونکي هفته په ملک کې د ویکسین ورکولو عمل شروع کوي پاکستان کې د کورونا وایرس کنټرول کولو لپاره جوړ مرکز مشر اسد عمر ویلي تر ټولو اول باید د کورونا وایرس خلاف ویکسین د صحت امرې ته ورکوي د صحت لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي د دوی ټیمونه د ویکسین لګولو لپاره پوره تیار دي او د دې لپاره یې کوټلې پلان جوړ کړی دی نوموړي ویلي د ویکسین لګولو لپاره د 15 لکو نه زیات د صحت کارکوونکو ته تربیت ورکړل شوی دی پاکستان کې په تېر یو شمارز کې د کورونا وایرس 3,000 کسان مړه شوي دي او په 1,900 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس تلاسه 1,015 کسان مړه شوي دي. افوا په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس تلاسه د متاثر شو خلکو شمیره د 10.9 کروڑ ناسیبا شوې ده او تر اوسه پورې د دینه 2,100,000 خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس تلاسه 25,500,000 خلک متاثر شوي دي او تر اوسه پورې د دې تلاسه 400,000 ناروغه کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دیو دا خبرونه مو واورید. اوس مو په امرا غزو تفصیلی رپورټونو ته. د پاکستان سپریم کورټ د سند صوبایي حکومت اپیل رد کړي او د امریکایي خبريال ډینیل پرل په تختونه او وجنه کې مرکزی تورن احمد سعید عمر شیخ او هغه سره نورو دریو کسانو د خوشی کولو امر یې کړي. د سپریم کورټ د ریکسیزه بنچ نن د سند های کورټ فیصله پر ځای ساتلې او د تورنو کسانو د خوشی کولو حکم یې کړی دی. د جسټس مشیر عالم په مشرۍ کې درې کسیزه ججانو په ډله کې یو جج د دوو ججانو د فیصلې سره اختلاف کړي. د ډینن پر د کورنۍ لخوا د پاکستان سپریم کورټ دغه فیصله پاړه په یو بیان کې ویل شوی چې کورنۍ په دغه فیصله حیرانه شوی او دا چې دغه فیصله په انصاف پورې خندا او دغه قاتلانو خوشی کول د خبریالانو او پاکستانی اولس ژوند په خطر کې اچول دي. اسوسییټډ پریس خبری ادارې ویلي د پرل کورنۍ وکیل فیصل صدیقی د شروع یا چهارشنبه په ورځ ویلي چې عمر شیخ په کال 2019 کې په لاس لیکلي خط کې د ډینیل پرل په وجنه کې یو څه یا محدوده لاس لرل منلی وو، خو د شروع د ورځې پورې د شیخ وکیل دغه خط تایید نه دی کړی. د سپریم کورټ د فیصله په اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال پیر ولایت شاه وړاندې کوي.
لنډ فیصله تر مخدرې کسیزه بنچ کې دوه قاضیانو د نړیوال ترهګر شبکې القاعده غړي احمد عمر شیخ په شمول کزې کې نومول شوی درې نور ملزمانو په فوري ډول د خوشی کولو حکم جاری کړی دی، خو بیا یو قاضي د دوی د فیصله سره اختلاف کړی دی. لدیړواندې د سند حکومت سارنوال د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ په وړاندې د ملزمانو د خوشی کولو په ضد دلیلونه ورکړل. هغه د ریس پل کړو چې احمد عمر شیخ اوس هم د ترهګر ډلو سره اړیکې لري او مل دښمنه کاروایو کې ککړه دی، خو اعلی عدالت په دې اړه د سارنوال لخوا جمع کړی شوی رپورټ باندې بې باوري ښودلې ده. پړواندې نه پاکستان کې میډیا او خبریالان د یو شمیر بندیزونو او د ستونزو سره مخ دي. د سپریم کورټ دغه فیصله د خبرګون کې د خبریالانو د هیواد په کچه سازمان پی ایف یو جی عمومي سکرتر ناصر زیدی دې باندې مایوسی څرګندوي.
جوڈیشل پروسیس پہ وہ سارا کا سارا ایکسپوز ہوا ہے، اس سے پاکستان کی بھی بدنامی ہوئی ہے جوڈیشل.
آغا وای دی پریکل سره د پاکستان د عدالتي نظام نیمګړتیاګانې پړاګه شوې دي او د ناصر زیدی په خبره دی سره د پاکستان بد نوم تل دی. وتل خبريال او سیرون کې مزر عباس وای که سهم د پاکستان تر ټولو لوی عدالت دا فیصله جاری کړی ده، خو د مزر عباس په خبره دا هم حقیقت ته چې د پاکستان ریاست ډینیل پل قاتلانو ته سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی.
سارے لوگ رہا ہو رہے ہیں تو وہ سوال تو حل طلب ہی ہے کہ آخر ڈینیل پرل کو قتل کس نے کیا.
آغا وای که اتلس کاله پس د کیس ټول ملزمان خوشی کیږي نو بیا سوال دار او چتیږي چې ډینیل پال چا وجلیو. د امریکا حکومت تیر کال د سند های کورټ لخوا د ملزمانو خوشی کولو پریکړه په ګرد نړۍ کې د ترهګرۍ نه ځپل شوی هر یو کورنۍ سپکاوی ګرځولې او مزر عباس زیاتوي چې امریکا کې راغلی نوی حکومت لخوا هم په دې باندې د سخت غبرګون مخې ته راتلو امکان دی. امریکنی خبریال کال 2002 کې کراچۍ کې هغه وخوجل شو کله چې هغه پاکستان کې مذهبي انتها پسندۍ باندې تحقیق کولو. سپریم کورټ کې د رکزي اوریدنې په محل د سند حکومت وکیل فاروق اچ نایک د ډینیل پال وجنه د ترهګرۍ نړیواله پیښه ګرځولې وه. د ډینیل پل په قتل تورن د عدالت نه سزا شوی احمد عمر شیخ کا 1994 کې هند کې د امریکا او برطانوي وګړو د تختولو په تور نیول شوی و، خو بیا کا 1999 کې د هند یو تختول شوی الوتکې په بدل کې د هند حکومت د احمد عمر شیخ او بل لوی هند مخالفه ترهګر جیش محمد نشر مسعود اظهر خوشی کولو باندې مجبوره شوی و. د وی او ای ډیوا د هڅو باوجود د ډینیل پل د کورنۍ وکیل فیصل صدیقی د سپریم کورٹ په دغه پریکړه باندې د خبرو کولو نه ډډه کړې ده، خو هغه په دې اړه د ډینیل پر له کورنۍ خبرګون شریک کړی چې پکې هغوی د پاکستان د اعلی عدالت د قاتلانو د خوشي کولو پریکړه د انصاف سره ټوکې ګرځولی دي. هغوی د امریکا په حکومت باندې د ډینیل پل قاتلانو ته سزا باوري جوړولو ټینګار کړی دی، او د پاکستان د حکومت نه هم د سپریم کورٹ د فیصلې د اصلاح کولو غوښتنه کړې ده. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
پل د کورنۍ وکیل ویلي د پل په تختونه او وجنه تورن عمر سید شیخ منلی چې په دغه وجنه کې سرول وو. عمر شیخ ته په دغه قضیه کې د مرګ سزا اورول شوې وه او عدالت بیا دغه سزا په وکاله بند بدله کړې وه. د امریکایي خبریال دینیل پل په وجنه کې د عمر سید شیخ د رول په اړه نور تفصیل د ډیوا ریډیو همکار نصیر کاکړ وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري ادارې ویلي د جنرال پرل د کورنۍ وکیل فیصل صدیقی تیر ورځ ویلي و چې عمر شیخ په کال 2019 کې په لاس لیکلي خط کې د جنرال پرل په وجنه کې یو څه یا محدود لاس درلودل منل دي، خو د عمر شیخ وکیل دغه خط تایید نه دی کړی. جنرال پرل چې د وال سټریټ جرنل د جنوبی ایشیا بیورو چیف و، په کراچۍ کې په کال 2002 کې هغه وخت تشتول شوی و چې په توندلارو یې رپورټ جوړاو او بیا وروسته ووژل شو. فیصل صدیقی ای پی ته ویلی چې دا ډیره مهمه خبره ده، ځکه چې د تیرو 13 کلونو څخه عمر سید شیخ ویل چې هغه پرل نه پیژني او کله یې ورسره لیدلی نه دی. هغه ځان په دغه قضیه کې بیخي نه خبره ګڼلی وو، خو اوس یې په لاس لیکلي خط کې ومنله چې یو څه رول یې پکښې وو. ای پی ویلی چې د شیخ د لیکلي خط کاپی یې ترلاسه کړې ده چې هغه پکې ویلي په دې معامله کې یې ډیر کم لاس وو، کوم چې د مرګ د سزا سبب نسی جوړېدی. هغه دا هم منلی چې د پرل وژونکی پیژني چې عطاءالرحمن المعروف نعیم بخاری دی، او هغه ته بیا په کراچۍ کې په یو فوجي اډه باندې برید کې په ککړتیا د مرګ سزا ورکول شوې وه. عمر شیخ چې دغه خط 2019 کال په 15 جولای لیکلی او د سند های کورټ سیل یا ټاپه اور باندې لګیدلې، هغه پکې ویلي موکه دی ورته ورکړل سي چې هغه په دغه پیشه کې د خپل رول سپیناوی وکي او د هغه سزا دی کم کړل سي. د احمد عمر شیخ وکیل محمود ای شیخ ویلي د هغه موکل د دغه پیشه سره هیڅ تړاو نه لري، نه پرل پیژندی او نه ورسره کوم تړاو، او خط یې په فشار کې لیکلی. شیخ ویلی په جیل کې یې ژوند تر ځناورو هم بدتر دی. د امریکای لوی څارنوال د دسمبر په وروستیو کې ویلي چې امریکا تیار ده چې د جنرال پل په وژنه کې ککړ د هغه کسانو په ضد مقدمه وچلوي د چا د خوشي کولو امر چې د پاکستان عدالت کړی دی. هغه په بیان کې ویلي که د تورونو په ضد هڅې کامیابیږي، امریکا تیار ده چې عمر شیخ بندي کې او په امریکا کې اوربندي مقدمه وچلوي. په امریکا کې د جارج ټاون پوهنتون د پل پروژې په کال 2019 کې په خپل څېړنیز رپورټ کې ویلو چې د پرل د وژنې په مقدمه کې غلط تن ته سزا اورول شوې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه غوښتلی چې خپل کار ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره په داسې مهال کړې چې د امریکا نوی حکومت غواړي تر څو د طالبانو سره خپل تړون ته بیا کتنه وکړي. د افغانستان حکومت هم د دغې پریکړې هرکلی کړی. د خلیلزاد خپل کار ته دوام ورکولو ته د سیاسي څېړونکو نظر د ډیوا ریډیو خبریال حکمل روان راغونډ کړی.
دلته کابل کې سیاسي شنونکي نجیب جامع وایي د افغان سولې لپاره د زلمی خلیلزاد پاتې کېدل د سولې درېدلې حالت لپاره ښه ثابت کېدلی شي. جامع وایي زلمی خلیلزاد له یو اړخه د امریکا او طالبانو ترمن د هوکړې رامنځته کوونکی دی. هغه په دې اړه وویل
د زلمی خلیزاد د ماموریت بیا ځلی تمدید د افغان سولې د پرمختګ او د بین افغاني مذاکراتو د روان په ټپه درېدلې حالت د پاترسول لپاره ډېر ښه ګامو. زلمی خلیزاد په افغانستان کې د امریکا د سیاستونو د تیرنیمې پیړۍ په مسایلو کې ښکیل شخص ده چې د مذاکرات او د سولې او جګړې باسي او طرفه کړي. نو په دې کې د خلیزاد رول ډېر مهم ده او د دې امکان مستقوي چې او موږ یا افغانان په دې باور کوي چې امریکا د جګړې د پاترسول لپاره ژمنتیا لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د سولې خبرو په ټپه درېدو په تړاو اندېښنه ښودلې او د امریکا پر نوي حکومت یغه کړی چې طالبان د تاوتریخوالي بندولو ته وهڅوي. د جرګې نن په عمومي ناسته کې د حکومت په ځینو کړنو هم نیوکې وکړې او په وینا یې د دولت په کچه د ځینو سیاستوالو شخصي غوښتنې هم د سولې پر بهیر سیوری غوړولی دی. په ورته مهال د سولې نږدې څارونکی نصرت الله حقپال زیاتوي چې د زلمی خلیزاد پاتې کېدل په خپل ځای د دې اندوی کوي چې د امریکا نوې اداره هم غواړي د سولې دغه پروسه مخته یوسي. هغه وویل
د زلمی خلیزاد په خپل څوکی باندې پد کېدل خپل په دې دلالت کوي چې د بایدن اداره هم غواړي چې دا پروسه مخ ته لاړ شي. او زلمی خلیزاد سیو کاسته چې په دغه افغانستان کې پیدا شوی د افغانستان د جغرافي سیاسونو ولس او د سیمې نه کافي شناخت تجربه په جنګلوي لري او غیز لري. شاید کم امریکایي سیاستوالو چې په دې کچه د افغانستان سیمې له سیاسي اقتصادي ټولنیز حالاتو څخه دقیق فهم او درک ولري او پیږي چې څه باید وکړي.
په ورته مهال دی آلمان لمړی وزیر انګیلا میرکل له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې د سولې خبرو سره هم مهاله د تاوتریخوالي دوام د منلو وړ نه ده. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی مرګ ژوبلې په اړه خپل کلنی راپور کې ویلې دي ملکی مرګ ژوبلې له ټولو شمیرو څخه 35% د طالبانو، 15% د حکومتي او نړیوالو ځواکونو او 15% د دایش د لخوا پیښې شوې دي چې لا هم د جګړې قرباني عام وګړي دي چې د سولې روان نه معلوم برخلیک پاړن دښمن دي. حکمل صدات دی ورډیو افغانستان.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن ژمنه کړې ده چې خپل هیواد د بهرنیو خدمتونو په برخه کې د پراخې او هر اړخیزې سرمایه‌کاري سره به د خپل بنیادی متحدینو همکارانو سره په ګډه د نړیوالو چیلنجونو د مخنیوي لپاره کار کوي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دفتر کې د شاوخوا ډیر شونارینه او خزینه کارکونکو لخوا د ښاغلي انټونی بلینکن رسمي هرکلی وشو. بلینکن په دې مهال په خپل وینا کې ویل چې د امریکا مشرتابه ته په ټوله نړۍ کې اړتیا ده. د امریکا سنټ ته نه یې سشنبه په ورځ د دوی شورایو په مقابله کې په تا او یارایو ښاغلی انټونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو د یو او یایم وزیر په توګه تایید کړي. سیکرټری اف سټیټ یا خارجه وزیر د امریکا په حکومتي کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. انټونی بلینکن تیر اونۍ د سنټ تخوا د تایید په غونډه کې ویلیو د تیار دي چې د چین، ایران، روس او شمالي کوریا له خوا د ورپی خو چیلنجونو په وړاندې مبارزه وکړي.
د شورو یا چهارشنبه په ورځ د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ته د دې دفتر د شاوخوا ډیر شو نارینه او ښځینه کارکونکو له خوا د شاغلی انټونی بلینکن رسمي هرکلی وسو. بلینکن په دې مهال په خپل وینا کې وویل د امریکای مشرتابه ته په ټوله نړۍ کې اړتیا ده. د بهرنیو چارو نوی وزیر وویل د کرونا وایرس، موسمی بدلون، اقتصادي ستونزو، جمهوریتونو ته د ورپیښو خطرونو، د نسلی برابرۍ لپاره د مبارزې، زموج او نړۍ امن او آرامۍ ته د دشمنانو لخوا د سترو چیلنجونو په وړاندې به له خپل اتحادیانو او همکارانو سره سفارتي اړیکو ته وده ورکوي. د امریکای سېنات د نهې یا سه‌شنبه په ورځ د 22 رایو په مقابل کې په اتاوی رایو شاغلی انټونی بلینکن د امریکای د بهرنیو چارو د یو اویایم وزیر په توګه تایید کړ. سیکرټری اف سټیټ یا خارجه وزیر د امریکای په حکومتي کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. انټونی بلینکن تیر اونۍ د سېنات لخوا د تایید په غونډه کې ویلی وو دای تیار دی چې د چین، ایران، روس او شمالي کوریا لخوا د اروپي شو چیلنجونو په وړاندې مبارزه وکړي. نو موړي ویلو چین د امریکا ملي ګټو ته تر ټولو زیات خطر جوړوي. زموږ ترمنځ اوس هم د اړیکو مخالف اړخونه په زیاتې دودي، یقینا د سیالۍ او همکارۍ اړخونه چې د زموږ د دواړو په ګټه دي. د امریکا د اپوزیشن ریپبلیکن ګوند سېنټرانو بیا اندېښنه څرګنده کړې چې کېدای شي انټونی بلینکن له خپلې نوې انتظامیې سره د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د بیرته ورداخلېدو په برخه کې مرسته وکړي، چې وایي دا به پر ایران د پخواني صدر ډانلډ ټرمپ اچول شوی فشار بیرته راکم کړي. د سېنټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې ریپبلیکن غړی سېنټر ټیټ کروز وایي هغه پالیسۍ چې ښاغلی بلینکن یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه خصوصا د ایران په برخه کې عملي کول غواړي، دا به په خطرناک توګه د امریکای ملي سلامتۍ ته زیان ورسوي. ښاغلی ټیټ کروز وایي دا کار به د بایدن انتظامیا له کانګرس سره په ناندریو او مخالفتونو اخته کړي، نو زه هغه د خارجه وزیر په توګه نسم تاییدولای. په سېنات کې د ځان د تایید په محل بلینکن ووډ وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مورال او سفارتي حیثیت به بیرته جوړ کړي. نو موډ هغه محل ژمنه کړې و چې کله وزیر په توګه تایید شي له طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د افغانو شذو او انجونو په ګرانه لاستراغلي کټي وساتل شي. بلینکن ویلی وو پر طالبانو د امریکا د ملي امنیت په برخه کې دومره باور هم نه دی په کار چې ګواکې دا ډله به امریکا د القاعده او داعش ډلې له خطر وساتي. د ویلو چې افغانستان د پات امریکایي پوجانو رئیسل به په حالاتو پورې اړه ولري. د بهرنیو چارو نوې وزیر اته 50 کلن انټونی بلینکن له نوې ولسمشر جو بایدن سره نږدې اړیکې لري، چې د پخواني ولسمشر بارک اوباما په انتظامیا کې هم د بهرنیو چارو وزارت مرستيال پاته سوی دی. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، واشنگتن.
د نړیوالې ادارې ترانسپرنسي انټرنیشنل د کال 2000 د خپور شوي ریپورت تر مخه پاکستان کې د تیر کال په مقابله کې بډې رشوتونه یا کرپشن نور هم زیات شوه، او د نړۍ یو سلتیا هیوادونو په نوم لړ کې سلور درجه نور غوزیدو سره یو سل سلی رشتم نمبر تر اغله. په کال 2019 کې پاکستان په دغه نوم لړ کې په یو سل شلم او کال 2013 کې په یو سل اتلسم نمبر وو. د تحریک انصاف حکومت مخالف غوندونو د کرپشن د مخنیوي په اړه د حکومت په تګلارو سخت نیوکې کوي، او د مسلم لیگ نون مشر او د سند پخوانی گورنر محمد زبیر ویلی د کرپشن ختمولو داوی کوونکو په واقع هیواد کې تر ټولو زیات کرپشن روان دي، چې د تحریک انصاف حکومت کارکردګي ولستوړان دي کوي. بلخوا وفاقی وزیر فواد چودری وایي دا خبره صحیح نه ده چې حکومت داوی نه، حکومت د کرپشن پر ضد ګامونه پورته کړي. صوبایي محکمو کې لا هم کمیشته او په دغه د کار لپاره پاتلسم آئینی ترمیم کې په بدلون خبرې پکار دي. په دې اړه نور حال د ډیبر ریډیو خبريالہ بیا پیر وړاندې کوي.
وزیران نولس کې کرپشن په اړه په دغه نوملړ کې د پاکستان درجه یو سلشل او سکوریا یو دیر شو، او کال 2013 کې هم په دغه لیست کې د پاکستان درجه یو سلولس او سکوریا درو دیر شو. دغه ریپورت په داسې حال کې خبر شوی چې حکومت د کرپشن ختمولو په ضد د کوټلي ګامونو دا ویل لري، او قومي احتساب بیورو له اړخه د مخالفو ګوندونو د یو شمیر مشرانو په ضد قدیمه روانې دي. مخالف ګوندونو د ترانسپرنسي انټرنیشنل دغه ریپورت په عکس العمل کې پر حکومت سختي نیوکې کړې، او د مسلم لیگ نواز دلی مشر محمد زبیر وایي چې حکومت د کرپشن پر نامه سیاست کوي. د افسوس خبره دا ده چې وزیر اعظم عمران خان تیرو دونیم کلو راهیسې وایي چې کرپشن به ختموي او کرپټ مشران به نه پرېږدي، خو د دوی په واکه کرپشن تر ټولو زیات شوی دي. کچري حکومت سنجیده وي او د ولس شیګړه غواړي، نو خپل غلطي دي ومني. د مسلم لیگ نواز دلی بیان د مریم اورنګزیب یو بیان د لاري وایي دغه ریپورت باندې ویورځو کې کرپشن ختمولو داوی کوونکې راوستل سوي حکومت لپاره آینه دي. راوستل سوي حکومت پر هر محاس پاته راغلی او یوازې په کرپشن او غلا کې پرمختګ کړی دی، او د دوی دغه کرپشن سزا وسولسته ورکول کیږي. بل پلوته وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دا خبره صحیح نه ده چې حکومت تابع نه پوره کوي. کرپشن ختمولو د پاره یې ګامونه پورته کړي. دوی زیاته کړي صوبایي محکمو کې خرابې سره چې لپاره د آئین پر اتلسم بدلون او پر ان اف سی ایوارډ خبرې پکار دي وکړي. سیم بل پلوته د قومي احتساب بیورو نیب ویاند د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل د رپورټ هرکلی کړی او ویلي په دغه رپورټ کې د نیب کارکردګۍ سټایل سویدم. د دوو کالو راهیسې نیب درې سوه دروش پیته ارب روپو لوټل سوي پیسې ترلاسه کړي دي. چیرمن کرپټ خلکو ته سزا ورکولو پر خپل شمنو کلک ولاړ دي. د دغه رپورټ تر مخه پاکستان دوو ذریعو رول آف لا انډیکس او رویالټی آف ډیموکریسي په څانګو کې هم کچا راکښته سویدم چې د سرکاري چارواکو، قانون سازانو، قضایي پولیسو او فوج کې د کرپشن په اړه وي. د دغه رپورټ تر مخه کرپشن څخه پاک هیوادونو کې فصل کې اته اتیا سکور سره ډنمارک او نیوزیلینډ پر لومړي نمبر او بل اړخته شام، سومالیا او جنوبي سوډان د څوارلس نمبر سره تر ټولو زیات د کرپشن ځپلي هیوادونه ګرځول سوي دي. هندوستان د څلوېښت سکور سره پر شپږ اتیایم نمبر او امریکا په سلو کې د اووه شپېته سکور سره پر پنځویشتم نمبر دي. د رپورټ تر مخه نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کرونا وبا د مخنیوي دپاره ګامونو په لار کې کرپشن تر ټولو لوی خنډ دی. دغه پرله پسې کرپشن روغتیا نظام ته زیان رسولی او جمهوري نظامیه شاته بیولی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان لیوی چارواکو په وینا د ضلع کیچ په بالتر سیمه کې د وی وسلوالې ډلې په خوانی مشر په ډزو وجل شوې. چارواکو ویلي دغه پیخه په ګډاګي کلی کې هغه وخت رامنځته شوې کله چې نامعلومه وسلوالو د پخوانی وسلوال مشر میرزا کور ته ورننوتل او په ډزو یې واجو. دغه تند حکومت پر ضد خپل وسلواله مبارزه پرې خودو ورستو امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوې. تر اوسه د دغه وجنې پرا چا په غاړه نه دا غستې. دغه پیښې نور حال د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کړي.
چارواکي وی دغه پیښه د ایران نصردي پولیس رجوخت په ضلع کیچ کې رامنځته سوله. د سیمه ییز لیویزو علي رتبه مامور وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې دغه پیښه د بالکتر د ګډایي په سیمه کې هغه مهال رامنځته سوله کله چې ناڅرګند وسلوال یو کور ته ورننوتل. د بلوچ وسلوال سازمان پخوانی کمانډر پر میرزا باندې ډزې وکړي. بیا لیویز ورغلل د مړی د ضلع کیچ روغتون ته راوړي. د سرکاري روغتون ډاکټران وویل چې د پر بدن باندې ویوه درزن ته نږدې مرمۍ لګېدلې دي او د ځای پر ځای باندې وژل سوی دي. د قانوني کاروایی وروسته د مړی و خپلوانو ته په لاس ورکړي. د وژنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په سر نه دی اخیستی. د لیویزو له لوري د دغه پیښې په لټنې روانې دي. ځایي لیویز وی چې وژل سوی کس د لغوه سوي بلوڅ وسلوال سازمان پخوانی کمانډر وو چې یو څو میاشتې له مخه و حکومت ته تسلیم سوی دی. ضلع کیچ د بلوچستان اساس سیمه ده. دلته لغوه سوي بلوڅ وسلوالې ډلې ډېرې فعال دي. په تیرو وختو کې هم هغه بلوڅ وسلوال چې و حکومت ته وسله پر مځکه یې شوه د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل سوی وو. چارواکی وی چې دالته بلوچ لیبریشن فرنٹ ډیر فعال دی. دا د مکران ډیویژن په شاوخوا سیمو کې خپل فعالیتونه تر سره کوي. دوی د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري مرکز په گوادر کې موجود د سیپک پر پروژې او پر امنیتی چارواکو باندې بریدونه تر سره کوي چې د حکومت لپاره یو لوی چیلنج ګرځېدلی دی. دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې تیره ورځ په گوادر ښار کې د کراچي د چین کونسل جرنال لای بیجان د گوادر د پولیسو د تربیه او د نو اسانتیاو و غونډې ته د وینا پر مهال باندې وویل چې د چین حکومت له لوري به د گوادر د تاپوز لپاره له پاکستان سره دوی په بشپړ توګه مرستې کوي. د چین له لوري د گوادر و پولیسو ته څلوېښت موټرسایکلان، لس لپټاپونه او دغه ډول لس امنیتي کیبینونه هم ورکول سو. دا د گوادر د تاپوز لپاره د چین د مرستندوی پروګرام برخه ولا. د چین سپیر د گوادر د پولیسو د تاپوز لپاره د خپل سو ګامونو ستاینه هم وکړله. د چین کونسل جرنال لای جیان پر دې محل باندې وویل چې پاکستان او چین د وخت له تیرېدو سره سم د دوی اړیکې نوري هم ټینګېږي. د چین کونسل جرنا تیر ورځ په گوادر کې د شوزو د هنریز د کړو د لاسیز کارونو د یو مرکز پرانسته هم کړی ولا چې دا د چین په مالی مرسته به تر سره کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د زیارت پرز کال 2023 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پرل په تختبلو او وژلو کې مرکزی تورن احمد سید عمر شیخ او د هغه سره د نورو درو کسانو د خوشی کولو حکم کړی. نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې ویلي پاکستان کې د تیر کال په مقابله کې کرپشن یا بډې رشوتونه نور هم زیات شوي او د نړۍ 180 ملکونو په فهرست کې سلور درجه راښکته کېدو سره په 180 نمبر راغلی دی. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به راتلونکي هفته په ملک کې د ویکسین ورکولو عمل شروع کوي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پرل په تختبلو او وژلو کې مرکزی تورن تن احمد سعید عمر شیخ او د هغه سره د نورو درو کسانو د خوشی کولو حکم کړی. د سن صوبې حکومت او د ډینیل پرل کورنۍ د سن های کورټ د هغه فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړو چې پکې های کورټ تیر کال د اپریل په میاشت کې د عمر شیخ او هغه سره د نورو درې تورن کسانو سزا بدل کړی و. د سپریم کورټ تر کسیزه بنچ د سن های کورټ فیصله په ځای ساتلی او د عمر شیخ او د هغه سره درې نورو تورن کسانو د خوشی کولو حکم یې کړی. دا تازه فیصله په داسې حال کې مخې ته راغلی چې تیر ورځ د ډینیل پرل د کورنۍ وکیل ویلو د ډینیل پرل په تختونه او وژنه کې تورن عمر شیخ منلی چې په دغه وژنه کې یو څو کردار لوبولی و. عمر شیخ ته په دغه مقدمه کې د مرګ سزا اورولی شوې وه، خو د سن های کورټ تیر کال د اپریل په میاشت کې دغه سزا په 2 کاله قید کې بدله کړې وه. د ډینیل پرل کورنۍ د خپل وکیل په ذریعه په یو بیان کې د سپریم کورټ په نننۍ فیصله باندې د مایوسۍ څرګندونه کړې او دای د انصاف سره ټوکې بللې دي. د پرل د کورنۍ وکیل محمود شیخ ویلي د دوی سره یوازینۍ لار سپریم کورټ ته د خپلې فیصلې خلاف د نظر ثانی اپیل دی، خو زیاته کړې د سپریم کورټ د ججانو هم دغه ډله به خپلې فیصلې ته بیا کتنه کوي. امریکایي وتلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د جنوبی ایشیا لپاره مشر خبريال ډینیل پرل کراچۍ کې په کال 2022 کې تونلارو د تختولو وروستو وژلې و. نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي پاکستان کې د تیر کال په مقابله کې کرپشن یا بډې رشوتونه نور هم زیات شوي او د نړۍ 180 ملکونو په فهرست کې سلور درجه راښکته کېدو سره 180 نمبر ته تللی دی. ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2020 په حق خبر کړي رپورټ کې ویلي پاکستان کې کرپشن د صحت نظام باندې ډیر بد اثر غورځولی او د کورونا وایرس د خطرې ترڅنګ پاکستان په جمهوریت توګه باندې پوشا بوتلی. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2019 په فهرست کې د پاکستان نوم په 180 او کال 2013 کې په 111 نمبر وو. د پاکستان د احتساب قومي ادارې لخوا د کرپشن راکمولو داوو باوجود د ترانسپیرنسی انټرنیشنل رپورټ وایي چې په دغه ملک کې په حکومتي کچه باندې کرپشن یا بډې رشوتونه زیات شوي دي. د پاکستان د نیب اداره وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د ملکي سیاستدانانو او نورو مالدار خلکو لخوا په کرپشن کې پټې کړې 375 ارب روپۍ ترلاسه کړي دي، خو اپوزیشن ګوندونه د پاکستان په حکومت باندې نیوکې کوي او وایي دغه اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به راتلونکي هفته په ملک کې د ویکسین ورکولو عمل شروع کوي. پاکستان کې د کورونا وایرس کنټرول کولو لپاره جوړ مرکز مشر اسد عمر ویلي تر ټولو اول به د کورونا وایرس خلاف ویکسین د صحت امرې ته ورکوي. د صحت لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي د دوی ټیمونه د ویکسین لګولو لپاره پوره تیار دي او د دې لپاره یې کوټلې پلان جوړ کړی دی. نوموړي ویلي د ویکسین لګولو لپاره د 15 لکو نه زیات د صحت کارکوونکو ته تربیت ورکړل شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
صحت نړیوال ادارې په لټنه کون کې د چین ووهان ښار ته د رسیدو وروسته د قرنطین خپل دوه اونۍ یا څوارلس ورځې موده تیره کړې ده او د کورونا وبا د خورېدو په اړه یې خپلې پلټنې پیل کړې. د نړیوالې ډلې غړي نن غرمه په یو بس کې د خپل هوټل نه بهر وتلي. چین د څو میاشتو پورې د نړیوالې ټولنې لخوا په ووهان کې د پلټنو غوښتنې ردولې، خو اوس یې دغه څېړونکو ته هر قسمه معلوماتو ته د رسایي ژمنه کړې ده. تمه ده دغه ډله به په روانو څو اونیو کې د عامو خلکو د سیډنو مرکزونو کې کارکونکو هسپتالونو او هغه بازارونو کې د خلکو مالکی کې چرته چې په لومړیو کې کورونا وایرس خور شوی و. د صحت نړیوالې ادارې ویلي د دغه میشن یا کار مقصد په چا د وبا خپرولو تور لګول نه دي، خو دا معلومول دي چې دغه وبا د کومه ځایه شروع شوی چې په راتلونکو کې د دغې شان وبا خورېدو مخه ونیسي. په دې اړه د وایس اف امریکا رپورټ تاسو ته محمود جلیل وړاندې کوي.
د صحت نړیوال تنظیم ڈبلیو ایچ او تحقیق کوونکو نن د چین په ووهان ښار کې د دوه اونیو قرنطین څخه بهر شو چې د کووېډ 19 وبا د اصلیت په لټون کې خپل کار پیل کړي. چین چې د میاشتو لپاره یې د نړیوال پلټنو غوښتنې رد کړې، د پلټنو کوونکو لپاره یې د مناسب رسایي لوس کړې. تمه کیږي چې د ڈبلیو ایچ او ټیم به څو اونۍ د سیډنې مرکزونو او د کرونا لومړی کیسونو سره تړاو لرونکي یو مارکیټ کې خلکو سره مرکې کوي. ڈبلیو ایچ او ویلي چې د دې مشن مقصد څوک د دې وبا ذمہ‌وار ګرځول نه دي، خو دا معلومول دي چې څنګه راتلونکو کې د وبایي ناروغیو مخه نیول او مبارزه وکړي شي. د کرونا وایرس لومړی کیس د چین ووهان ښار کې د کال 2019 په اخر کې راڅرګند شو او لا غیر وروسته په ټوله نړۍ کې خور شو. د سلو ملیونو څخه زیات خلک په دې ناروغي اخته کړ او شاوخوا یو سل یو ملیون یې ووژل. د یو سل شلو څخه زیاتو هیوادونو د وایرس اصلیت په اړه د خپلواکه پلټنه غوښتنې کړې او ډېر حکومتونو په چین تور لګولې چې د دې وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره مناسب کار نه کوي. په ډېرو هیوادونو کې ویکسینو پورې رسائی په حق له اندېښنې راپورته شوی چې د کووېډ 19 څخه د خلکو ساتنې لپاره تیار کړی شوی دی. د جاپان حکومت یو ستر بیان نن ویلي چې استرازینیکا به په جاپان کې د خپل ویکسین 90 ملیون څخه زیات خوراکونه ورکوي. د ډېرو هیوادونو په شان چې د ویکسینو کمپاینی شروع کړي، جاپان پلان لري چې کله د ویکسین ورکول شروع کړي نو اول به طبي کارکونکو د ویکسین ورکوي. په جاپان کې به د فروری په پای کې د ویکسین ورکول شروع کیږي. اخبار ټاکل شوی دا چې د امریکا صدر جو بایدن به نن د روغتیایي پاملرنې سره تړلي حکمونه لاسلیک کړي چې پکې د صحت خصوصي بیمې اغستل هم شامل دي چې هغه خلکو سره به مرسته وکړي چې د کرونا وایرس وبا کې خپلې د صحت بیمې یې د لاسه ورکړي. د روزګار سره تړلې د صحت بیمه اغستل په امریکا کې تر ټولو عامه طریقه ده، خو د کرونا وبا له وجې روزګارونه بیللو له وجې د صحت بیمې نه محرومه شوي خلکو شمیره سیوا شوې ده. د بایدن حکم تر مخه به د اوباما کیر لاندې به د درې میاشتې ځانګړې نوملیکنې اجازه ورکړې شي. په عمومي ډول دا پروګرام په کال کې یوازې شپږو اونیو لپاره د لاسلیک لپاره خلاص وي. په امریکا کې د کووېډ 19 له وجې 40,00,000 یو کم 10,000 نه سیوا خلک مړه شوي دي او د سی ڈی سی مشر د شروع پر ورځ خبریالانو ته ویلي چې د فروری 6 نیټې پورې به د مړو شمیره 40,00,000 یو کم 80,000 تر 15,00,000 پورې ورسي. د جان هاپکنز پوهنتون تر مخه په نړیواله کچه د کرونا وایرس کیسونو شمیره 10,00,000,000 اوړېدلې ده او د امریکا وروسته په دویم نمبر تر ټولو زیات کیسونه په هند کې دي چې 1,00,000,000 او بیا برازیل په یو کم 90,000 کیسونو سره په دریم نمبر دی.
د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ویکسینو ورکولو عمل د راتلونکو اونۍ نه د پیلولو اعلان کړی دی. په پاکستان کې په کورونا وایرس ته قابو موندلو لپاره جوړ نېشنل کمانډ اند کنټرول مرکز مشر اسد عمر ویلي د ویکسینو ورکولو عمل به لومړی د صحي عملی یا پاسپټالونو کې د کارکونکو نه شروع کیږي. د صحت لپاره د پاکستان وزیر اعظم مشاور ډاکټر فیصل سلطان وایي د ویکسینو لګولو لپاره کوټل پلان هم جوړ کړي او د 15 لکو نه زیات صحیح کارکونکو تربیه کړي او رجستر کړي دي. د کورونا وایرس توبا د مخنیوي لپاره د حکومتي ټاسک فورس غړي ډاکټر غزنا خالد دیوت ویلي ویکسین به صحیح عملي او د ټولنې کمزورې طبقې ته ویډیا ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د صحت لپاره د وزیر اعظم مشاور ډاکټر فیصل سلطان وایي پاکستان د چینایي فارم کینسینو بایولوژیک سره د شوي لوزنامې لاندې د ویکسینو په لکونو خوراکونه ترلاسه کول شي. د چینایي کمپنۍ کینساینو ویکسین دا وخت د ازموینې په دریم پړاو کې دی او دا ازموینه په پاکستان کې کیږي.
آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہیں ہمارے ڈیٹا بیس میں.
ڈاکٹر فیصل سلطان وائی زمنگ سر دا سلور لکو نزیات سی ہی ورکران رجسٹر شوی دی او دا ویکسینو پا منظم او موثر ڈول دا رسولو لپارا یو سافٹ ویئر ہم جوڑ کلی شوی دی چی تربیہ او دا ازمائن عملی تر سر شوی دی او پراتون کے یو سو روزو کی با دا دی عملی استعمال پا نظر راشی. پاکستان کی تردی دام دا دو قسم ویکسینو دا استعمال اجازت ورکلی شوی دی چی پکې ساينوفارم او د ایکسټرازینیکا جوړ شوی ویکسین شامل دي. چرواکی وایي چې د روس د جوړ کړی شو ویکسینو د منځوري هم امکان دي او زیاتوي هر درې میاشتې پس په د دې د معیار اثر او حفاظتیا جاج اغستل کیږي. د کورونا وایرس په حق لا د حکومتي ټاسک فورس غړي ډاکټر غزنا خالد وایي پاکستان به د بیلابیلو مارکیټونو څخه ویکسین ترلاسه کوي. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې هغه وایي چې دا ویکسین به د خلکو د کورونا وایرس د وبا نه حفاظت باوری کلی.
نہیں عوام کو بھی فری آف کاسٹ ملے گا. جو گروپس ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ پرائیویٹلی اویلیبل نہیں ہوئے گا مگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ فری آف کاسٹ ہی پرووائڈ کرے. ہم ان سے پیسے نہیں لیں گے لوگوں سے اس کی ویکسین لگانے کے لیے.
ہوائی دا ویکسین بس یہی عملے اور غریب الستا ویلیا ورک کول کی گی اور حکومت شخصی سانگے تہم دا ویکسینوں دا درآمد کول اجازت ورک کرے دے. دا پاکستان حکومت پہ ہیواد کی دا ویکسینوں دا لگولو عمل راتون کی انہیں کے پدا سے حال کے پیل کبھی چپتے ریو شوا روسی د کورونا وایرس د وبا لکبل نور سلور شپته ناروغان مړ شوی او په نور لسوال لس کسانو کې د کورونا وایرس پخله شوی دی. پاکستان کې د کورونا وایرس د شمار شمیرو د سرکاري ویب پاڼې تر مخه د تیر یو شواروز دوران د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شره 0.6% ریکارډ کړی شوی دا. د سره په هیواد کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس په وبا د مړو ټول شمیره 15,500 لستر رسیدلې ده او په دې وبا د اخته تنانو شمیر هم د 15 لکونه اوخته دي. د ګیلی پاکستان د یوې جایزې تر مخه یو کم 50% پاکستانیانو ویلي چې د کورونا وایرس ویکسین به نه لګوي خو 80% کسانو د ویکسینو د لګولو اراده ښودلې.
خیبر پختونخوا د صحت وزیر ویلی په صوبه کې په لکونو خلکو د حکومت د صحت سہولت کارډونو نه استفاده کړې ده او وايي دغه پروګرام به په راتلونکي کې نور هم ښه کوي. د یاد پروګرام فوکل پرسن ډاکټر ریاض تنولی بیا ویلی تر اوسه د صحت سہولت کارډ پروګرام لاندې 43 بلین روپۍ د خلکو په علاج مصرف شوي چا چې په هسپتالونو کې د علاج وس نه لرلو. د صحت سہولت کارډ په اړه نور حال د ډیو ریډیو خبريال احسان محمد خان په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وای صحت سہولت پروګرام د پاکستان په کچه یو غوره پروژه ده. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول 15 ضلعو کې هر هغه تن ته ویډیا درملنه ورکول شي کوم چې په خوا د غربت لوجې د علاج نه محرومه پاتې وو.
هر 3 مهینه بعد مزید فائدې به دیکھیں گے مزید امپروومنٹ به دیکھیں گے.
هر درې میاشتې پس تاسو به دغه پروګرام کې بهتري ګورئ. غیر سرکاري روغتونونو کې به خلکو ته غوره سہولتونه ورکول شي. ډاکټرانو ته به ډیره فائده ورسي. د ډیرو هغه خلکو ته به دغه سہولت لاندې آپریشن او درملنې سہولت ملو شي کوم بچې د پیسو له وجې علاج نشو کولی. دغه پروګرام به د صحت محکمې لپاره یو معاش ذریعہ جوړ شي.
43 بلین لګښت سره دغه پروجیکټ لاندې به د خیبر پختونخوا وګړو ته د زړه او پښتورګي اپریشن سہولت روختون کې د داخلي دو ورستو مریض ته ټول ویډیا سہولت هم موجود وي. د دې ترڅنګ زنانو ته د ماشوم پیدا کولو په وخت ویډیا علاج سہولت هم په دغه پروګرام کې شامل دي. د خیبر پختونخوا د صحت سہولت پروگرام مشر ډاکټر ریاض تنولی وی او ای ډیوتا په دې حق لوای
دا یو داسې پروگرام دی چې دا د خلکو د صحت سہولیات ورکي او د خلکو ژوند او مرګ دې سره تړلې دي. په دې پروگرام باندې چې کوم خرچه راځي هغه صرف د یو کال یا د دو کال یا درې پر پلانینګ نه دی بلکې د ډیر اوږد وخت لپاره پلانینګ دی او دا غیر لپاره ست چې موږ فیسکل سپیس وي یعنی پیسی دی حکومت مستقل بندوبست غیر لپاره کړی دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا زیاتره سیمې د صحت بنیادی سہولتونو نه محرومه پاتې دي او زیاتره خلک د پیښور لوی هسپتالونو ته مخه کوي. د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د صحت کارت پروګرام ویان فرت الله جان وای هسپتال کې 80% مریضان د بهترین علاج په غرض د لری پرتو سیمو ناراضي. نوموړی وای په دومره لوی کچه مریضانو ته بیا علاج لپاره غوره سہولتونه هم پکار وي. د رواني میاشتې اخیر پوری با دغه سہولت تر لسو لکو روپو پوری او غزول شي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د قبایلی سیمې باجوړ سره تعلق لرونکو انوار الحق د زړه ناروغ دی وای ک چرې باجوړ کې دغه سہولت موجود وي نو په خبر تبا راتګ کړه او نه بچ پاتې وو.
موږ ته دا تکلیف نه وی کنه دا تل راتل زموږ سره زنانه راشي یا سره کسان راشي کنه نه غوتم به ډیر تکلیف دلته هسپتال عملیتم تکلیف کنه دا و با سودا نه نه باز یو بدن نه کنه یو دوګ نه کنه نو دا چې په علاقه په خپل کلی کې کنه نو به هیڅ پریشانی نه سړي سره یو کس ورسې نه غډیره خبره ده.
د خیبر پختونخوا په زیاتره لری پرتو سیمو کې چې موجود روغتونونو کې د صحت بنیادی اسانتیاوي هم ډېرې کمی دي او زیاتره خلک وایي ک لس لک روپۍ ورته حکومت ور هم کړي نو بیا هم دوی ته ګرانه ده چې خپل علاج په خپلو سیمو کې تر سره کړي. خو بل لوري حکومتي اداو تر مخه دا پروګرام به را روان وخت کې نور هم ګټور وګرځي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
د تیرو ډیرو کلونو راسه د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د دینی مدرسو د اصلاحاتو یا بدلونونو راوستو دغه مدرسې په قامي بهیر کې د ورګډولو هڅې کوي خو په دغه هڅو کې تر اوسه نه دی بریالی شوی. حکومت یې واری بیا په دغه اصلاحاتو کار کول غواړي خو د دینی مدارسو لخوا په دغه فیصله احتجاجونه پیل شوي. پاکستان کې سړونکو وايي په دینی مدارسو کې اصلاحات او یا د یو نظام لاندې راوستل یو لوی چیلنج دی. خو مهمه خبره دا ده چې په ګرد هیواد کې معیاري تعلیمی نظام عملی شي. په دې اړه د سیډنکو نظر د ریبر ریډیو خبريالې صادق قاسم شارغون کړي.
د یو اندازې تر مخه په ملک کې دا وخت ډېر سره مدرسو کې صرف 295 مدرسو حکومت رضان رجسٹر کړي دي او پرستو کې دغه احتجاجونه خای چې د رجسٹریشن یا د دینی مدرسو اصلاحات دغه عمل په حق له اوس هم مخالفت شته او دا عمل به آسان نه وي. خو په هان وای دا عمل ګران ضرور دی خو حکومت ته به ملک کې یو تعلیمی نظام راوستل لپاره دغه اصلاحات کول وی. د دینی مدرسو په حق له حکومتي اصلاحاتي حلو زلو په اړه لیکوال او سیډونکو پروفیسر خادم حسین وای
ټیکه د مدرسو د طالبان د طالب علمانو خبره په مخ کې تللی چې هغه د مارکیټ برخه جوړ شي د ټولنې برخه جوړ شي د کلچر برخه جوړ شي او ک تر هغري انتهاګری په شاب وتللی د دې لپاره د مدرسو اصلاحات یو مهم رول لوبي او تر ټولو مهم رول بدایي چې عمومي تعلیمی اصلاحات مخ ته راوړې شي او تعلیم څنګه چې په د پاکستان په آئین کې دي چې تعلیم مفت وي ویډیا وي او دې سره سره معیاري وي.
د پېښور پوهنتون د پیس اینڈ کانفلیکټ انسټیټیوټ یو استاد پروفیسر ډاکټر جمیل احمد هم وایي د دینی مدرسو د اصلاحات په حق له هڅې د ډیر کلونو راسي کیږي خو تر اوسه دغه مدرسو له طرفه مزاحمت کیږي. هغه د غیر دولتي ادارو په شان د دې مدرسو هم د رجسٹریشن او د ریګولرایزیشن په حق له قوانين او طریقې کار په حق له د دې مدرسو پوهې او استعداد زیاتولو سره سره حکومت ته د دینی مدرسو اعتماد هم پکار دی او هغه وی اسلامي نظریاتي کونسل په دې حق له مهم رول لوبولی شي.
پاکستان لا خپل یو قامي تعلیمی پالیسی وضع کول پکار دی چې پای کې زموږ د مختلف شوبو زموږ د عقایدو زموږ د کلچر او زموږ د معاش ټول مسائل پای کې اډرس شي وي. نو دغه نه بعد چې کله بیا د رجسٹریشن یا د ریګولرایزیشن خبره کیږي نو ای کې با ټول پارٹیز او چې څومره خلک دې کې انوالو دي هغه پکې شرکت هم کوي.
د ډان انګریزي رسپانه هم په خپل ادارې کې ویلي حکومت او حکومت مخالف ګوندونه دا وخت یو بل ته مخامخ دي، او حکومت مخالف ګوندونو کې هغه مذهبي سیاسي جماعتونه هم شامل دي کوم په دینی مدرسو کې یو غټ زور او اثر لري. دا وخت مدرسو کې به څه قسمه اصلاحات کول یا د ريجستریشن کول یو ګران عمل وي، او حکومت ته یو غټ چیلنج وي، خو حکومت ته د دې چیلنج نه پشا کېدل نه دي پکار. صادق قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د مردان باچا خان پوهنتون کې د زده کوونکو لپاره د جامو قاعده یا ډریس کوډ جاری کول ورسته د مدني ټولنې غړو او پوهانو د پوهنتون په انتظامیه نیوکې کړي او وايي د سره به ټولنه تنلارې توپ طرف ته لاړ شي. پوهان زیاته باید په پوهنتونونو کې د جامو د قاعدو پر ځای زده کړو او ساينسي سہولتونو ته پام وکړي شي. په دې اړه نور تفصیل د ریور ریډیو خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې کارکونکو او خبريال شاه رضا شوايي په پوهنتونونو کې د کونکو په داسي عمر کې وی چې هغوی په خپل خه او بد پوهیږي. په هغوی داسي د جامو اخستو بندیزونه لګول زما په خیال داسي ده لکه څنګه چې وړاندې په گاونډي هیواد افغانستان کې د تونلارو لخوا لګول شوی وو.
کردار فازه فضا باندې په خپل کو پابندی له ګول دا غي مطلب دی چې لکه په معاشره کې ته ګوتن را پیدا کې، په معاشره کې ته خپه سره پیدا کې، غیر محسوسه طریقه باندې یا په شعوري تور باندې یا په غیر شعوري تور باندې مذهبي جنونیت انتها پسندي دې له مطلب دی چې سپیس پیدا کول دي.
درمانې میاشتې په 15مه نیټه د بچا خان پوهنتون لخوا د زده کوونکو او عملی د پاره د جامو کوډ یا ډریس کوډ جاری کړی شوی وو چې پکې د جنکو طالبان نو د پارا تور بورقا یا ابایا کمیس پرتوګ او کارت اچول په حواله ویل شوی وو. په جینز میک اپ او سنگار د کالو بندیز لګول شوی وو. هم د غرنګا هلکانو ته د پینټونو کمیس او پرتوګ سره د واسکټ او کوټ اچول ویل شوی وو. د دې وړاندې د رواني میاشتې پشپګشتمه نیټه د هزار په هنتون لخوا هم د جامو قاعده جاری کړی شوی وو چې ور باندې په ټولنیزو رسنو نیوکه شوی وي او ویل شوی وو چې دا د خیبر پښتونخوا گورنر د خولي شوی دی. خو بیا د خیبر پښتون خوا ویان کامران بنگش ویلی وو چې گورنر هیڅ داسې د جامو په حق له حکم نه دی جاری کړی. د باچا خان په هنتون په خوانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر پدل رحیم مروت وای په هر تعلیمي اداره کې د هغې یو خاص یونیفارم یا جامې وی لکه څنګه چې په کالجونو کې طالب علمان سپینې جامې اچوي او په یخنې کې ور باندې توره شیروانی اچوي. په جامو اعتراض نشته، خو خلک اعتراض پدې کوي چې په پوهنتون کې جنکو ته خاص قسم برقو اچولو د پاره ویل شوی دی. دوی بیا وایي پوهنتونونو کې د جامو په ځای په زده کړو تعلیمي سہولتونو او د پوهنتونونو اقتصادي ستونزو ته کپام وکړي شي نو دا به زیاتې ګټې ترلاسه کړي.
پایا بچوی او پایا پداشان تګي او تاسو چې په میتراس کې هغه دا وایي لکه کنزرویټیزم په اړه دا لکه یو شی ساتي تا په لاره شي دوی راکاږي. په تعلیم باندې توجه پکار دی، په ریسرچ باندې توجه پکار دی، خو یې دا پاره کړه تعلیم پاره ریسرچ ته پاره هم پیسې پکار دي. پیسې نشته لی پاتره نه نشته دي نو پرابلمونه دي. او کوس بچا خندسته کې دا تاسو کې چې تاسو ګنټي بجلی نه
د په هنتون په خبر پانه کې ویل شوی دی چې قران د ترجمه او تفسیر سره د خودلو بندوبست بکولي شي او دا به د نصاب برخه جوړولو د پاره د سینډیکیټ څخه منځوري اخستی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیوا دا تاسو د خبرونه د واشنگتن نوري د خیبر پختونخوا صوبایي کابینه په صوبا کې د بدلیاتی ټاکنو منځوري ورکړی دا او د انتخاباتو د پاره د روان کال ستمبر میاشتې 15مه نیټه ټاکلې ده. بلخوا د حکومت مخالف غوندونو غړي د صوبایي حکومت د غپریک غیر آئینی بلی او وايي باید عدالت او الیکشن کمیشن صوبایي حکومت د دې خبرې پابند کړي چې بلدیاتی ټاکنې زر تر زر وکړي ځکه چې د ټاکنو په قانون کې د بلدیاتی حکومتونو وخت پوره کېدو وروسته بیا ټاکنې به په دریو میاشتو کې ترسره کیږي. خو د یو کال نه سیوا وخت تیرېدو باوجود دغه ټاکنې نه دي شوي. مخالف ګوندونه وایي د مقامي حکومتونو د نشوالي له کبله د صوبې په زیاتره کلیوالو سیمو کې ترقیاتي کارونه په ټپه ولاړ دي او حکومتي غړي د بلدیاتي ادارو فنډونه د سیاسي مقصدونو لپاره استعمالوي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د ډیبر ریډیو خبريال عبدالرزاق په ریپورت کې وړاندې کړي.
د مخالفه سیاسي ګوند جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان چې د پېښور های کورټ کې د بلدیاتی ټاکنو په مقرره موده کې نه تر سره کېدو لکبلې د صوبایي حکومت خلاف خواست هم کړي. هغه وایي د صوبایي کابینه د منځوري غیر دستوري ده، ځکه چې د قانون مطابق بلدیاتی انتخابات د کال 2019 د دسمبر په میاشت کې کول پکار وو.
خدا د سپتمبر اعلان زما د الیکشن کمیشن او د عدالت پر درخواست چې دا مسترد کی او فوري تور باندې بلدیاتی انتخاباتو د انعقاد تاریخ ورکی، دا د عوامو بنیادی بشری دستوري حق دی. یو دا دویمه خبره دا ده چې شله کې دا ویلي چې دا موږ په یو ځل باندې ټول بلدیاتی انتخابات نه بلکې په مراحلو کې به دا صوبایي حکومت ته مداخلت لپاره ځان لپاره یو جواز ګوري، ځان لپاره یو لار ګوري چې په دې کې مداخلت کوي. دا مسترد کو
صوبایي حکومت د ریس خپلوي چې د مقامی حکومتونو جوړولو لپاره ټاکنې لومبه د قبایلی سیمو د حلقه بندو کولو او بیا د کورونا وبا خوریدو له عمله د ځند ښکار شوی. د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنت اکټ کال 2014 تر مخه د صوبې ترقیاتی بجټ 10% برخه به مقامی حکومتونو ته ورکول کیږي او د ضلعو ترمنځ د دغه پیسو ویش به صوبایي مالیاتي کمیشن کوي. د عوامي نېشنل ګوند غړی او د مردان ضلع په خواني ناظم حمایت الله مایار وایي صوبایي حکومت ځکه بلدیاتی انتخابات په ستمبر کې کولو اعلان کړي چې د تیر مالی کال په سیر روان کال هم د ضلعو دپاره ټاکلي شوي فنډونه د سیاسي مقصد دپاره وکاروي.
د 2019 او چې کوم د 2006 د بجټ پیسې هغه استعمال کړې د صوبایي اسمبلی د ممبرانو په ذریعہ باندې سیاسي بنیاد باندې استعمال شوې دي. خو تاسو وګورئ چې صوبایي اسمبلی ممبران چې کوم زمونږ بجټ چې پاسې وو هغه خپل ای ډی بی مقامي حکومتونو ورکړې مو، نو هغه ای ډی بی د منځه وړل او خپل سکیمونه بیا ورکړل. هغه چې کوم دی نو د ضلع انتظامی په ذریعہ باندې چې کوم ډیپټي کمشنر ناشته هغه د هغې په ذریعہ باندې چې کوم هغه سکیمونه له هغه ځایونه هم چینج کړو خپل خوښه باندې دغه
پوهان وایي د انتخاباتو یا ټاکنو د کال 2019 قانون تر مخه د بلدیاتی حکومتونو د مودي پوره کېدو وروسته به په یو سل او شل ورځو کې د نوي انتخابات کولای شي. دی وایي په خیبر پختونخوا کې د مقامی حکومتونو میاد د کال 2019 په اگست میاشت کې پوره شوه او د قانون مطابق بلدیاتی ټاکنې هم دغه کال په دسمبر کې کول پکارو. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
او اوس هم پکښې وی اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د امریکای وړاندېنی وزیر خارجه خاغلی مایک پومپیو په خپل دور کې د دنیا ټولو حکومتونو ته په کلکه سره دا خبره کړې وه چې د ایټمی توانایی د بین الاقوامي ادارې نه د ایران د ایټمی پروګرام د معایناکارو د وشتو په اړه کې د ایرانی حکومت د هر کوشش غندنه وکړي. خاغلی پومپیو خپل بیان کې دا هم ویلي وو چې د ایران حکومت د خپل ایټمی پروګرام نه نړیوال قانون او یری او د سیمې امن په خطر کې اچولې دي. د ایران پارلیمان په دسمبر کې یو قانون منظور کړی دی په دې کې د ایرانی حکومت نه غوښتنه شوې ده چې په ایران د بندیزونو د نه لرې کېدو له سببه د توانایي بین الاقوامي ادارې سره ملګرتیا سره کړي. د ایران د پارلیماني قیادت یو غړي د جنوري په 9 تاریخ خپل یو بیان کې ویلي دي ک امریکای د فروری تر 28 تاریخ پورې په ایران لګیدلې ټول بندیزونه لری نکل، نو ایران به د توانایي د بین الاقوامي ادارې ټول معاینه کار د ایران نه شړي. د خارجه چارو تخوانی وزیر مایک پومپیو دا خبره په ګوته کړې وه چې د نړیوالو معاینه کارو ایران نه د وستو د دړکو بد اثرات به هم په ایران پریوزي، ځکه چې ایران عالمی طاقتونو سره د خپل ایټمی پروګرام په سر د کړې لوزنامې تر مخه دا لوز کړی دی چې د توانایي د نړیوالې ادارې معاینه کارو ته به ایران ته د تلو اجازت ورکړي. دا هم ویلیو چې ایران د ایټمی وسلو د نه خورېدو د لوزنامې تر مخه د دې خبرې پابند دی چې د توانایي د نړیوالې ادارې معاینه کار خپل کار ته پریږدي. که ایران په دې لوزنامه نه ودرېږي نو په دې به دنیا ته د ایران د تیرو وختونو لوزنه هم رایاد شي چې عالمی طاقتونو سره د خپل ایټمی پروګرام په سر کړي لوزنامه کې کړي دي. پخوانی خارجه وزیر پومپیو دا خبره هم په ګوته کړي وه چې د نړیوالو معاینه کارو ایران نه د وستو په حق د ایران په دسمبر کې خپل یو بیان کې دا خبره منلې ده چې ایران د فردو په خپل ایټمی مرکز کې د یورینیم د 60% صفا کولو کار بیا شروع کړی دی. خاغلی پومپیو خپل بیان کې دا هم ویلي وو چې د ترهګرۍ د ټولو نه لوی سرپرست ایران یورینیم سوچا کولو ته پرېښودل نه دي پکار. خاغلی پومپیو د خپل بیان په اخر کې ویلي و چې امریکا د ایران د اټومي پروګرام د معاینه کولو په لړ کې د توانایي د عالمی ادارې د معاینه کارو د کردار او کار پوره پوره ملاتړ کوي. دنیا باید چې د نړیوالو معاینه کارو ایران نه د وستو ټینګه غندنه وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.